څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر ګټور بللی. په یو بل راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو. راسره اوسئ. سلامونه، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو، په پیل کې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د څکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره د 430 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک او روزنې په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هندوستان کې د څرګندونو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې د میشتو هغه وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 کال په بریدونو کې دوه یهودان هم وژلي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې هڅو لپاره د 430 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، بشري ټولنه دا پیسې د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو 2.8 میلیونو اخیستمنو وګړو ته د بیړنۍ سرپناه، خوراکي موادو، د جګړو له امله د ټپیانو او د ماشومانو د درملنې او له پاکستان څخه راستنېدونکو زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره لګي. دا یوناما په خبر پانه کې ول شوې چې په افغانستان کې د تیر کال شخړې په دې لسیزه کې تر ټولو لوړې وي او د ملکی وګړو مرګ شوبله د ریکارډ لکه چې سره نږدې پاتې وه. له 2 میلیونو څخه زیات وګړي په تیر کال کې د شخړو له امله په مخامخ توګه اغېزمن شوي، چې له دوی څخه یې 4,30,000 کسان د ژوند ژغورلو په موخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. همدارنګه له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه په تیر کال کې 500,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړ دي. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک، روزنې، تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبرې کولې، ویل افغان حکومت د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هیئت ته بشپړ معلومات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت چې په دې سازمان کې د امریکا استازې نیکی هیلی هم پکې شامله به، د شنبې له ورځې په کابل کې و او دغلته افغان چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. جمهوري ریاست هم تر دې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي و دغه هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف مشري کوله، پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو په ضد په مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسلو خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي ایران له 6 ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار ودرولی. په هرات کې چارواکو تایید کړی، ویلي دي د ایران د اورګاډي پر دې پټلۍ د کار د ودرولو دلیل د بودیجې کمښت بللی. په هرات کې د فواید عامې رئیس حبیب الله تیموري ازادي راډیو ته وویل، دوی ژمنه کړې وه چې دوی به دغه 60 کیلومتره چې د افغانستان په خاوره کې تیریږي په دې کې به پټلۍ تیریږي، خو اوس یې 1.5 کیلومتره کار بشپړ کړی دی او نورې درولی دی. موږ دوی ته ویلي که چیرې تاسو کار نه کوئ، افغان حکومت چمتو دی چې د اورګاډي د دې پټلۍ کار بشپړ کړي. د نورستان چارواکي وایي په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش 3 تنه وسلوال وژل شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته ویل، برید تېره شپه د وایګل درې کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړې. د نورستان د والي په وینا، په برید کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 3 وسلوال وژل شوي دي او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو او په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. نتنیاهو په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه د ډلې د غړو لخوا د دې برید په اړه وویل، بلاخره با موږ وژون کوته ورسیږو، خو هدف تل دا دی چې راتلونکي کې د دا ډول وژنو مخه ونیسو. د اسرائیلو صدر اعظم دا خبرې د دوشنبه په ورځ هندوستان ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ په پایتخت نوې ډیلی کې کړي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کول ښودل شوي دي. دا عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 38 کسان وژلي او 150 تنه نور ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویل ځان وژونکو نن سهار د بغداد په مرکز ساحت تیاران په نوم چوک په نخه کړی و. دا چوک چې دا چاودنه پکې شوې یو وخت وبخې دا چوک چې چاودنه پکې شوې یو بوخ ځای دی چیرې چې سهار وختي مزدوران د کارموندنې لپاره راټولیږي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي. لاوروف ویلي په دې اړه د ولسمشر ټرمپ وروستی بیان د دې تړون لغوه کېدو ته لاره هوارولی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په تیر کال کې د روسیې د ډیپلوماټیکو هڅو په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشر ټرمپ وروستی څرګندونو هدف په 2015 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا شوی نړیوال تړون کمزوري کول دي او په دې برخه کې خوشبيني او ثبات نه رامنځته کوي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه خپرېږي. باندې په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر وروسته د هیئت له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. په دې اړه مو د نړیوالو مسایلو له یو کارپو سره خبرې کړې چې دا د حکومت لپاره یو بریا بولي.
افغانستان د حکومت لابیګری د دې باعث چې خپل د امنیت شورا غړي د توازار افغانستان تر شا او دغه حالات من دې خوتاري
لکونر څخه راپورونه وایي چې د ډیورن پر کرخه افغان او پاکستانی سرتیری یو بل ته لاس په ماشه ناستي. په نور موضوعاتو کې د افغانستان ولسی جرګې د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. په دې اړه مو د یو پخواني طالب مشر نظر پوښتلی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي کې په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د 4 کلن پلان په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستان بهر د داعش ډلې په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه هغو ته بېلګې او شواهد وړاندې کړل. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه بشپړ معلومات او کره شواهد ورکړي او یاد پلاوی هم ژمنه کړي چې د افغانستان قضیه ته به دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د ملګرو ملتونو د مرستو د 4 کلن پلان په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو.
ما هم توقعات خود
دی وای مخ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پخپلو توقعاتو ټینګار کړي چې البته په نازیونه او هغه ډلې چې په جګړه کې دي زموږ د توقعاتو په لومړي سر کې وي. هغه هم اجمنه وکړي چې د افغانستان قضیه ته به دوامدار پاملرنه کوي
توجه دوامدار بهش میداشته باشه.
خاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره ډول د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار دا ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دورې رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و. د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي و افغانستان ته د دې لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلې او غوښتنې له نږدې واوري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پلاوی نږدې اووه کاله وروسته افغانستان ته سفر کوي. امنیت شورا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ترهګرو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په دې اړه په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په اعلامیه کې دغه شان راغلی په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره هڅې شوي، خو پاکستان تل له سیمه ییزې همکارۍ ډډه کړې ده. د ارګ نه پخپره شوی اعلامیه کې راغلی چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې به مرسته وکړي. خو آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په خپلو دغه ژمنو عمل وکړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي کړي.
اوس هیله مندي شته چې امریکا خپل په هغه فشار راوستلو کې په پاکستان باندې ډېر جدي ښکاري، نو که چیرې دغه واقعیت ولري او بالاخره دوی مجبور کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي او افغانستان د امنیت پر اوستلو کې دوی غاړه کیږي او دغه دومخې سیاست ته د پای ته کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت را تاک او دې موضوع ته دومره اهمیت ورکول او چارواکو سره کتل یعنې دغه خپل په ذات کې مونږ وایو چې انشاءالله یو مثبت نتیجه به ولري.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی راتک په نیک فعال نیسي وای. افغانستان اوس هم نړیوال ټولنې ته ځانګړې اهمیت لري.
راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته ستون شوی او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکو د پلاوی ته د په بهر کې د میشتو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد سپارلې دي. د نړیوالو چارو یو شمیر څېړونکي وایي د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي ترمنځ خبرې تر ډیره مثبتې نتیجې وبخښي لرلی شي. له دې ډلې د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران ته وویل افغان لوري مهم اسناد او شواهد د پلاوي ته سپارلي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کولای شي د پاکستان پر وړاندې التزامي پریکړې وکړي چې عملی اړخ به ولري. ښاغلی سادات د مرکې په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي له خبرو څه تمه کېدای شي.
ملګري ملتونه په داسې حساس مرحله کې چې اقدام دي او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالات څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لویه خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګري د دې باعث چې خپله د امنیت شورا غړي د دې وادار شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې، ساده چې دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپله او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي، افغان لوري دا وړاندیز کړی و. له دې وروسته د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه وختونه چې هغه خپل منشور کې ذکر شوی د هغې په تطابق عمل کول شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا فیصلې او تصمیم له نورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبې لري. اوس که چېرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کېږي، د هغه هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه د نړیوالو حقوقو او د ملګري ملتونو د امنیت شورا په کانټیکس او همدارنګه د ملګري ملتونو د منشور پر اساس کې مخول کیږي پر مخاصمو جهاتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګه توسیع لمړی اقدام دی د تاجرات په درې برخه نظامی عملیات هم کېدل شي دا چې اوس د ملګري ملتونو د امنیت شورا پریکړه او تصمیم دا به سوي پاینده کې اما د غدرین او مهم تاجرات مهمه ارخونه چې دی د ملګری ملتونو سره هیڅ نه دا کول شي عمل کاندي
پټول کې د غپلاوی نتیجو او راتلونکي جمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبيني موجوده ده او په دې برخې باید وستا په نظر
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده د دایلاسترونو چې د خپل لابیګری پر اساس او د خپل اورګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان دی ډیپلوماسي چې ملګری ملتونو کې افغان حکومت کول شي د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کامیابی سره مخکې تل چې هغه د ملګری ملتونو قانې کول او د ملګری ملتونو د امنیت شورا د مهمه حستی راتل افغانستان ته د حیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان او دویم پلان هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي مثلا هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګری ملتونه هغه ته رسیدل شي نه شي زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغه تصامیمو چې ملګری ملتونه باید ونیسي او هغه وختل چې افغان حکومت وړاندې کوي د هغه چې جدي تعقیب همدارنګه خپل د ملګری ملتونو په داخل کې او د ملګری ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولای شي تر څو د خپل اهداف ته رسیدو په منځ کې ملګری ملتونو کړه دیګری وکاندي یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې نه دیګری کې موافقه روان دی
د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد صادق و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو خپل نظر سرګندو افغان حکومت ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته له بهره د لاسوهنو او په بهر کې د دیره وسلوالو طالبانو د فعالیتونو تمویل او روزنې په اړه هغو ته یو شمیر بیلګې او شواهد وړاندې کړي دي افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي ته د دې اسنادو د سپارلو خبر ورکوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې سخت ترینګلې شوې دي خو تر هغه هم زیات د لومړي ځل لپاره په تیرو څلورو لسیزو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې په پاکستان کې د دیره وسلوالو د پټنځایونو او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ له کبله د پاکستان د حکومت د ملاتړ له کبله سخت ترینګلې شوې دي اسلام آباد وایي چې د واشنگټن په مشرۍ نړیوال ائتلاف د په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتي پر پاکستان نه اچوي خو آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه شوې په دې اړه د کارپوهانو نظریات څه دي د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار عبدالحی کاکړ له یو شمیر د کارپوهانو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له 15 کلونو راځي پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکا ورکړي دا له دې وروسته امریکا تر هغه پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپل خاوره د حقانی شبکې او افغان طالبان پر ضد پریکړند ګامونه وانخلي خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او د ریځ خپل کړ چې امریکا دی په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد ناچوي د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت د فوج ویاند بهرنی او دفاع چارو وزیران ځینی مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي خو د افغانستان ځینی پوهان بیا برعکس نظر لري په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ
اول دا تعریفول وکړ دي چې امریکا کی شیشه تموای او دا به منګو تاسو ته د سنه ساتي کی چې دوی هغه ورو موخه ته ګورو چې داغه په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغله د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وا او کومو ګورو نو القاعده کابو دی لمنځه وړله د لمنځه وړلو لپاره یې ځینې نواخلا تر پاکستان تر داخل کې د عملیاتونو وکړل او خپل موخه او اهداف لمنځه وړل
شاوخه څلويشت کلنۍ جګړه د افغانستان ټول ریاست ستنی او ادارې لمنځه وړي وي د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا لراتک سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو
سړی د قطعي نشي ویلی چې دا ناکامه شوې ده. او البته د جنگ اوږدوالی که موږ اوس وښیو دلته د متاثرونو تعداد په افغانستان کې د دې حساب موږ ویلی شو چې امریکا هغه حدت کامیابه شوې نه ده، او که د ناکامۍ مسله داسې لکه کوم چې پاکستان یې مطرح کوي، خپلو مفاداتو د خپلو عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خو ځکه ناکامه نه ده په افغانستان کې پوځ ډېر قوي شوی ده، ټیټ قوي شوی ده، عملا نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي، که څه هم جنگ ده وینې تویږي خو عملا په بله خوا کې عمراني کارونه هم روان دي، بلکه سیول سوسایټي فعاله ده، عملا امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي، نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل، چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي، تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه وکړي. دا برخه ځان ته موږ په سیاسي لحاظ باندې ویلی شي د عدالت په تعمین کې دی پاتې راغله، افغانانو سره چې هغه توقع دی افغانانو وه، یو نړیوال ډیموکراتیک قوت په توګه سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د کونړ ولایت د نارې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د بریکوټ په ساحه کې افغان او پاکستانی ځواکونو یو بل ته مورچي نیولې دي. دوی وایي چې دواړه خواوې ګوته په ماشه دي او هره شیبه د جنگ د پیل ویره شته. دوی همداراز د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې خلک د جنگ د جګړې له ویرې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ یو په ځانګړي ډول د بریکوټ اوسیدونکو ویل تیرو دوه ورځو د دوی په سیمه کې پاکستانی او افغان ځواکونه په مورچو کې سره ناستي او یو بل ته ګوته په ماشه دي. هر شیبه د یو سخت جنگ د پیل کېدو امکان شته.
اجی احسان مینوم دی د بریکوټ د برکلی اوسیدونکو مز دویم ورځ د سیبا زمونږ د حالات اضطراری دي. سیبا هغه خلک هم په ماشه دي، پورې غاړه او دام په ماشه دي.
زمانو افتخار الله د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو زمنګ امنیتي ځواکونه او د پاکستان امنیتي ځواکونه دواړه په آمده ناستي او هر وخت د جنگ د کېدو احتمال موجود دی او دواړه خواوې د جنگ ته آمده ناستي.
دوی وایي د جنگ لویری په یخ ژمي کې خپل کورونه خالی کړي، ماشومان، تورسری او کمزوري کسانې نور زینو ته انتقال کړي دي.
او ماشومان ته کراډان نه لري چې په خپل سر سامانونه به سرې سو حرکت کړي او څوک روان دي. صاحب مونږ بې غیرت نه یو، خو دومره دی چې مونږ د الله د دې جمع ده.
نو تاسو یو مشکل تکلیف د زنانه سیاسر بچګانه ټول وتلي کله چې هیڅوک نه دی پاتې. بدون چې دا یو نیم په کور کې د خپل کور د حفاظت او تحفظ په خاطر پاتې دي، نو ټول خلک کوشش لاس او دا مرکزی حکومت ولایت هیڅ زمونږ ولایتي شورا زمونږ आवाज نه اوري.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي رادیو ته وویل پاکستانی ځواکونو د اراندو ساحې ته اغزن سیمان او دروازه راوړی ده. غواړي چې دلته هم د تورخم په سیر د خلکو د تګ راتګ په وړاندې موانع جوړ کړي چې دوی ته د منلو نه دي.
مونږه د افغانستان ولسونه په دې باندې مطمئن دي چې په دې تارونو باندې، په دې جالي کرخو باندې نه دا کرخه رسمي کېدای شي، نه د دې امکانات شته. داسې وخت به راشي او دا راتلونکی ده چې دواړه خوا ولسونه به هغه آخر دې سرحد ته راورسیږي چې دغه اغزن تارونه به هغوی په بیتګانو باندې قیچي کی او دا به د منځه ویسي
هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې هغه غاړي کې د ارندو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کولو امر کړي او جنگ ته پوره تابع نیولې ده. ملک شیرزمین خان وای د پولی دواړو خواو ته پرتو قومونو څو ځله د پاکستان فوج ته وویل چې باید د موانی جوړولو تیر شي، خو هغوی له سرزورۍ کار اخلي. د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل بریکوټ او ناړۍ کې ټول افغان ځواکونه پاکستان سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري
او مرکزی حکومت ته موږ دا موضوع مستقیما راپور ورکړی دی چې افغانستان د وسوات په ځاله سرقومندان حکم سره رسیدلی دی. که چیرې د پاکستان نظامیان چم راوستي آمدګی لري هلته چې یا جنگ فیل کی او یا په زور سره د اغزن تاثیر کی، تاسو په دې څخه په متانتو په میړانه پر شمزن شندنه دفاع کوي. زموږ شول افغان امنیتي ځواکونه د ولسونو په کوکو همکاري اته آمدګی لري. زه دا کامل اطمینان درکوم چې د الله تعالی په نصرت یوال ویش خاوره به زموږ انشاءالله اجنبیان ونیسی د الله تعالی په کومک او نصرت او نه به د اجازه دي تور.
له تیرې سمودی را په دیخوا پاکستان د ډیورند فرضی کرخې په اوګدو کې د اغزن تارونو غزولو او نور موانی جوړولو باندې کار پیل کړي او بهانه داد چې دې سره غواړي د پولی دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو د تک راتګ مخاوني سي، خو خلک وای کوم هیوا چې په لوی لاس د افغان دولت مخالفین اکمالوي او له پولی د جنگ د پاره افغانستان ته اړوي، دغه ډول هڅې یوازې د دې لپاره کوي چې د ډیورن کرخې ته رسمیت ورکړي او د پولی دواړو خوا ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل
دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه او موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر نوی تقنینی فرمان د اعتصابونو او مظاهرو په اړه رد کړ، خو له هغه مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دې شورا ویان همداراز ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دا غونډه به د سولې رسمي خبرو ته امکان برابر کړي، خو یو شمیر کارپوهان او پخواني طالبان بیا وایي چې د ترکیې په غونډه کې با صلاحیته استازو ګډون نه دی کړی. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
که څه هم د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
هغه څه چې ډیر مهم دي د دغه ناستې غیر رسمي توب دی، نو ځکه د ټولو خواو کسان ول، خو په غیر رسمي ډول فکر کوم چې د دغه ناستې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستونکې ناسته ده.
خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم مخکې لدې په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې وه، خو هغه د سولې د عالي شورا غړی امایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په یاد ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه ناستازیتوب کوي، خو نوموړي د دغو کسانو نومونه ونه خیستل. د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونه ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هستي شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو فضل احمد مانوي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلي دي په یاد ناسته کې با صلاحیت کسانو ګډون نه دی کړی.
هغه څه چې په ترکیه کې شوي واقعي نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خوا نه ګډون کړی داسې باصلاحیته او مؤثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسه کې د طالبانو با صلاحیت استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویاند وای په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. دی وای دوی به له هر هغه اقدام نه هرکلی وکړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په برخه کې ګټور تمام شي.
له کابل راپور مو اوریدل د سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتن کوو کتنه کوو بخی. خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه اسناد سره بیرته امریکا ته ستون شو. ریپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او ولایت هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه پلان کړي وو. په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ د نونس کلونو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پورې سهار مهال تر سره شي. د ښاغلي وتک په خبره افغان لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د نونس کلونو نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د استرالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي په بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 نیټې دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیری د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورکړل شوو معلوماتو په اساس د استرالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ شوه چې ایمونډي وتوانید په 5 وړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په استرالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ 5 پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې 13 ورځ د پاکستان او استرالیا لوبډلې سره مخامخ شوه چې پاکستاني لوبډلې په ټاکل سلويخت اورونو کې د سلورو وکټو په ځان سره 1503 پته منډې جوړ کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنی لوبو کې دومره منډې چا نه وې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسترالیا لوبډله په 109 پته منډو وسوځیده او لوبې د 309 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به سبا په سپینې ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نوریاس نوري په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین مڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورهی مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کېږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري پر حال د اجنډا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې، د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلي و چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړې ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاد نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړه او له افغان مشرانو سره یې د هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په استانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړي شي. نظربایف وویل دی هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د اټومي وسلو د پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډي سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسئ قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او غواړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو حاضر وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایې ورکړي. مخالفو وکیلانو استدلال کوو چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنینی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسي له ارزښتونو سره په ټکر کې دی، خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رای لپاره وړاندې سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. هغه وایي محترم وکیلانو د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رای ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق د شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف خانی د 1416 نمیم المریز کال د اسمبلی په 14مه نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درسو مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په 11مه ماده کې راغلي اتساب کوونکی او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جماعتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضیه او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اتسابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه د ځانګړي کمیسیون مشري کوله، د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنیری فرمان د اساسی قانون، د تقنیری فرمان د صدور قانون او د تقنیری سندونو د مراحلو د بشپلولو انفاز او خبرولو د قانون خلاف دی، او همدارنګه دغه تقنیری فرمان نفس د اساسی قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی، د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره دغه تقنیری فرمان پلوي کول او ویل یو شمیر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسی ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1159 لمریز کال د زمري په 2مه د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي، او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسیون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې یم. او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. لهدي حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردۍ شتون نه لري، او سړکونه یې وران ویجاړ پراته دي، کلینیکونه شتون نه لري، او په ټولو ولسوالۍ کې د هېڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د کوم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک و حتو سره لسیمی زخوی ایستل شد. خو بیا هم حکومت دې خلکو ستونزو ته پام نه ده کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د ازادي راډیو د خاکي افغان ستونزې خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسوي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بوست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بوست سیمه د لشکرګاه 1 کیلومتر سړک دی، خان دوکا پار دی، په دالاس زلس کال موسسې په راځي پیسې باندې د کیژم معنی خکېږي جوړې نظمات ورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په دې توګه قام وکي. د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول کارکونکو د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته تل سکاله شل کال قیدونه ورکړي دي، او دوی ټول په مابس کې مریضان دي، ډور تبدیلي د ولایتو بندي په درې کال څو کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دغه موږ ژغ به ټول مسؤلین ته ورسو.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو خبرې مو اوریدې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یوه نه یو ډول د مخدره موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره ښایي تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وی په داس حال کې چې افغان حکومت هر اونۍ شاوخوا 200 روغدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دوو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپله لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپیریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د زموږ وسم چې د ارقام لوړې وي، داخلي احتیاط دومره نه دی، دا څومره چې د سرحدونو موږ ته راګرځي، بلخصوص د ایران څخه هم. اوس هم په فراه او په هرات کې روزانه 150 څخه ډېر متعدین رادی مرکزی رادی استراج ورته استفاده کوي، راستول کیږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوسه پورې موږ ته مشکل دی او موږ د احتیاط ارقام لوړې.
په افغانستان کې په مخدره موادو د اخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکېږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د متعدینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو 70% روږدي کسان تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسیون وایي که حکومت په مخدره موادو د روږدي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي، دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسیون غړي نثار حارث ازادي راډیو ته ویل حکومت په دې برخه کې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دي لګولي.
احتیاطو پر ضد مبارزه سویتی دا کمی دی، دا کافی نه دی. او هغه کارونه چې وزارت محترم صحتامه او وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر ترسره کړی دی، دا زموږ دپاره
خود. افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روږدو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوال ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړې ډرامه یو کلی زر غږونه خپرو، خو له هغه مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وبلله او زیاته کړه:
This is a dawn of a new era.
دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړېدو یوه نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودی په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د مېرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لورې د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نوې ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یاد سلې څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو 130 کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د $1 میلیارد په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایي او انرژۍ په برخو کې د همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودی له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګره ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زرغګون ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو د یو کلی زرغګون په ډراما کې مو واوریدل چې ترور بیبي ګل محمد ته داسې ویل، په کار کې مې لاسونه خړ شوي، اوس چې د ډوډۍ وخت دی باید د لاسونه پاک په صابون ومینځم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي، چې زه سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي، په مزه مزه به دواړه سره وڅکو.
اسلمه نن به مې وبخې، د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای ته خپه ښکارې.
خپه به خود یم، پرېږده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډک کې او وڅخې، ځکه چې زموږ د وطن د میرمنو او انجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي، وی زوروي او په سرو سترګو یې وژړوي.
ګلالۍ دا نن څه ګډې وډې وایې؟ مستا کوم اختر په خو لاندې کړی چې داسې د غم شاعري راته کوي؟
اسلمه زه پوهېږم چې ته ډېر مهربانه خاوند یې، خو زما خسر خان کاکا هم یو سړی دی. همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي ته کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. داسې راته سروشین شو چې نږدې مرۍ نه نیولې وم.
ښه نو څه یې ویل؟
راته غوسه شو، ویل یې چې بیا نه د سبق نوم اخلي او نه د وظیفې.
زه خیر دی، دا هر څه به وشي، خو په حوصله د چای شولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه که نه، تر هغو به مې ستا د معلمې لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسه هله
ساری مرسل ډېره ظالمه یې.
او بلی
ات کړی او سولنې دیم را چولی دی بیا وای چې ولی
دا خو ما نه دی در چولی.
زما مور بل قبر نه را پاسی دی لی هغه را چولی.
نه نه په مړو غریبانو ته مت موایا، دا خو هغه څه نومیږي قانون. قانون در اچولی دی اوس پوش به زلزلی.
ساری مرسل اوس بندیز مرهی پوری خانده خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی. دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا استخبال عملونه دی.
اونو اوس دا خبری را تکوا، اوی پردی غم نیمختر وی.
ای های زلزلی ارمان چې ته دومره ښه ښځه وای چې په پردي غم پوهېدی. ستا د لاسه خو له ډېرو کورنیو نه اخترونه ورک دي، د ډېرو د ځیګر ټوټې دې تختولي دي.
زه دې اوس کوم ځای ته راوستې یم، ولې مې سترګې نه خلاصوې؟ زړه مې په تنګ شو.
لږه حوصله وکړه، سترګې به دې ورو ورو خلاصې کړم. په دې به مو پوهېږي چې دا کوم ځای دی.
زارې درته کوم، سترګې مې خلاصې کړه.
سترګې دې داسې زر خو نه خلاصوم، ته صبر چې دا دروازه خلاصه کړم.
کوم ځای دی؟
ماشومانو آزادي مو مبارک شه. دا مخه چې په کڅوړه کې پټ دی دا ظالمه زلزله ده، او زه ستاسو خواخوږي افسر مرسل یم.
افسر مرسل دی ژوندی وي؟
ژوندی دی افسر مرسل.
وطن ټول ماشومان دې خوشحاله او آزاده وي.
خوشحاله
ته صبر چې دا کڅوړه دې له مخه او سترګې لرې کړم. زلزلې په غړو له سترګې وګوره. اوس خو به منې چې تا د وطن له دې ماشومو پرښتو سره ظلم کړی و. وایا ولې چوپ یې؟
زهره لورې ته ورشه، یو څه نور چهارمغز راوړه.
ښه ده پلار، دا دې په منډه.
کینه زهره، ته صبر چې تاته مې څه شی راوړي دي. دا غره در وایخله.
واه واه، ژوندې اوسې زر لختې. د نقاشۍ څومره ښکلي او رنګه قلمونه دې راته راوړي دي.
مخکې هم څه کتابونه او قلمونه درته رالیږلي وو.
کور یې ودان.
هغه خو مې ځکه درته رالیږل چې ته له ماشومه وې، د کتابونو او قلمونو سره دې مینه وه.
زهره لورې، هغه ماشومه چې وې او قلم دې کرلی و، هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې مې رنګ خلاص شو، بیا مې په خاوره کې وکره.
ښه، بیا؟
بیا به مې هره ورځ اوبه ورکولې چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه دې لیده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما، دا لور خو به دې لیونۍ شوې نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه ده راغله او خپل خوب یې له ځانه سره راوړه.
دا دې وګوره زر لختیا، ما له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، واه نام خدای، دا څومره ښکلي ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خورزه تور تا ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې تورې دي، په ځینو کې رنگ په رنگ تصویرونه او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک هم داسې خوبونه ویني، بیا هم داسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهېږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ماته خوند ذکر راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
ته صبر چې خو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نږدې لونه ګرځېدلی وم.
سلام علیکم، زه د پدموشه څو خبرې کوي؟
علیکم سلام، ته وای ښه. زه
ته وای ښه، خو د موسا ګل دی. خو زه د پدموشه دا شغالان څه کوي چې انګولاوی په ټلیفون کې راځي؟ هسې نه چې د کولنګي چرګ غوندې دې رانه ونه خوري.
خدای دا د نه ښه ده، خانده مه ته وای ښه، شغالان به مې نه درنه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونۍ شوی خو به نه، زه د بدمشه د شغالان له ډاره اوس ونې ته ختلی.
زه د بدمشه ته مه راپورې خانده، د شغالانو نه په ونه نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
ښه ښه، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب دلاور خان په چا پور و ته وای ښه، بیا یې زه ښار ته په پور پسې راولېږلم. ښه،
زړه د پدموشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وای ښه، بیا په ما ناوخته شوه ته وای ښه.
چې په تا ناوخته شوه نو
زه د پدموشه
بیا
ونې ته ولې وختلې؟ ای خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وای ښه، او زه په دښته کې پاتې یم. ما وې هسې نه تله به پیسې رانه ووایي. ښه نو
زه د پدموشه دا وایه چې زه څه خدمت کولی شم.
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغله نه مې په سلامت کلی ته در ورسې. او بل دا چې اوس یو بل چلم را وښیا ته وای ښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي،
لونی نه بلاندې ولويګم دا څنګه وکم
دا نو په وړیا نه کیږي زړه دې بدمشه لږ به ټوخېږي او په جب به دې هم لاس وای داسې نه
دا دې اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس ووهه بل وخت ټوخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم پوز وې ته وایښه
دا خیر دی بیا به سره جوړ شو اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه او بیا له یوې غاټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه که خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالویږي د خدای په امان
ته غوږ ونیسه خدای دادا د خوب ټلیفون بند کړه
خوګو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مساګل ما خوستن ما حال خدای دا ته په ټلیفون کې داسې ویل ل موټر نه په دښته کې پاتې شوم ونه ته ځکه و ختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو ما وې حسنه غلبه پیسې رانه وې ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانوني د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي دا هم وایي چې د یو کلی زرغه غونډه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي